سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطلب راټول کړي دي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغې ادارې د سپتمبر په 1 په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالات کې وي. دغه سازمان افغانستان د 6 هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 1 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویاومه غونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د لومړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دی چې غواړي لاسته راوړي. نن په 2022 کال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې بنسټیزي ازادۍ له تهدید سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له تفصیلي راپورونو نیولې د دیموکراسۍ د پلویانو په وحشیانه توګه ځپلو او د برما د پوځي نظام له لوري د قومي اقلیتونو ځپل کېدو او په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو او ښځو د ځپل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. ښاغلي بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او نورو ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وځي کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. په روسیې نیوکه وروسته تر هغه توند شوې دي چې خپل خاورې سره د اوکرين د څلور سیمو د یو ځای کېدو په اړه د ټول پښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لیدوزو چارواکو ویل په رسمیت به یې ونه پیژني. او په روسیې کې پر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1400 ډیر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 18 خرونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهره چیانو کې مېرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه یې ورکول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د زراعت او خوړو ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو دلته بیا په افغانستان کې خلک له سخت اقتصادي حالت نه کړیږي.
زه به یو ماښام بل ماښام ورګردم په کورو کې زیرې کوم، ورځ ټوک ټوک یم ستړی، لازم شپې چې وړیا بم ورځې چاس شپې چې
د غزنی اوسیدونکي وایي د طالبانو پر اتک سره یې لودونو موسیقي او خوشحالیان تللی دي. د اوکرين د کرکیش نه هم درته راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال قربانی. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یو خبرتیا کې ویلي دي چې د دغه ادارې د سپتمبر په 1 یو راپور کې ویل شوی دی چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د شپږو هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې له ګواښ څخه وژغورل شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکی او دی وی وکاسی سکورنې سرپرست دی. دای او د کورنې څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بې وزلې سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم مرسته ترلاسه کړي ده.
زه به یو ما ماشام بل ماشام وره گردم په کورو کې زریه کوم ورو ټوک ټوک يم ستلی لازم شپش کې وره بم ور دی چې اس شپش په خوا سره ورو را یات ور په خوم څه چم وکم څه وکم وره نه په مای بین کې سپلرم نو ورو تنخالرم په ستور ګړون جن نه د خواري سړی لرم راځي ورو ش نه مې ورو نه بنادي ورو مور په ستور ګنا بناده پلار مې سم ژر دی پر لکاره دی زو ورو په خواس په پخر گزاره کوم زما سره دی ورو هم کاری وکي
محمد انبیا وای دی حالت دومره پتن کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ غواړي خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې له ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم پکې لوړه سي د دغه سازمان د یادې ادارې له لوري په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت ګواښ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبي سودان او یمن کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره یې د دې هیواد اوسیدونکي د لوږې له ناورین او له مرګه وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمي کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنیو سیمو کې شل زره کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري سترانې ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغه ادارې د سپتمبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي دغه سازمان افغانستان د شپږو د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې یاد کړی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي په همدې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او د اوسپنو د ایلي کولو اتحادیې مشر عبدالنصیر رشتیا سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترې نه پوښتلې دي چې ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته ګټه نه رسوي
وګورئ پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړه تر اوس مهاله پورې شاوخوا درې میلیارده ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده خوب تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړی ده یعنی هیڅ ډول اقتصادي مسؤلیت نه لري برعکس منفي تبعات دی ده یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پاسیف کیږي یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري زه فکر کوم چې اول دا به یې چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدل چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي دا ډېر مهمه موضوع ده او په دا شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرسته کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د وړګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده دلیل عمده دا ده چې د څلور کاله پس له یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد و او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول وو او 80% خلک د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله نو بعد لګې چې د خوشحالي رامنځته شو او د بل اړخ نه وروسته کالو کې جنگونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پریدي او شارو ته مخکې او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله هغوی متاسفانه خپله په مصرفي خلکو مو بدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو له یو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا د 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنا چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي، موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب، که دام را ته وایي چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو په ګوته کړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډېر شوی دی، وچکالي مو یاده کړه، یا دا چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یا دا چې د نظام نه رسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره وکړه. اوس دلته طالبان خپله د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د قلدوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی، نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسی کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي، او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل شي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو، نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي، او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډېر پانګوال راشي دننه په افغانستان کې پانګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه، پلان اقتصادي، پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلي کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي، زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده، پراته لدی چې کښتوسی. نو د دې لپاره سره کوم یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80 سلنه د افغانستان خلک زراعت
شي. رښتیا صاحب، همدغه پښتنه مام کوله چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلند کې راټوي چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د قل افغانان پرتلون کې د دغه فقر نه خلاص شي.
زم د زم پم دې ټینګار کوم چې دا د پلان محاوه پلان محل کې او محل کې دا د حکومت مسولیت ده چې د سیاسي ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړ کړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځای وکړي، هم تولید وکړي، او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هیوادو راوړو لکه وړه غوړي وړیزه د شیان، نو موږ کولای شو چې دننه په افغانستان کې تولید وکړو.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رښتیا او چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د اندېښنې په اړه مکثر خبرې کولې.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایی ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکرين کې د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی. صفی الله استنګزی په اړه جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وروسته له هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ. بورل د سپتمبر په 18 په نیویورک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر بیړنۍ ناستې وروسته وویل، موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ کې د روسیې پر وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو. بورل وویل اروپای ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د خبره د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوی نظامی تحرک امر وکړ، چیرته چې روسیې ځواکونه په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول لاسه ورکړی چې دوی د فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې. پوتین دا هم وویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تش خبرې نه دي. د هغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه وویل، د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید غبرګون وښيي. اوس دا څرګنده ده چې روسیه په ټوله معنا د اوکراین د ویجاړولو په لټه کې ده. له پیل څخه د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ټول نړیوال قوانین مات کړل. اوس واضح ده چې د روسیې پوتین غواړي اوکراین ویجاړ کړي او دلته په نیویارک کې راټوله شوې نړیواله ټولنه باید په دې اړه غښتلي ګامونه پورته کړي. د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې د روسیې تر واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه د رایې ورکونې پلانونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل زیاته کړه، روسیې د ډله ییزې وژنې د وسلو د کارولو په ګواښ سره په اوکراین کې د پوځي تحرک او په اشغالي سیمو کې د ناقانونه ټول پوښتنې د ملاتړ غږ اوچت کړی. هغه وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه باید د اوکراین لپاره خپل دوامداره ملاتړ تکرار کړي او نړیوالې ټولنې ته د هغه د نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداری ورکړي چې پوتین موږ ټول ورسره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس بعد د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوي. دغه سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي او لس لوبډلې به پکې ولوبېږي. تېر ورځ پکې د برګ مټال او واما ولسوالیو ترمنځ لوبه وشوه چې د برګ مټال لوبډله بریا خپله کړه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه آزادی راډیو ته وویل،
لس ټیمونو منځ کې غوره سیالۍ پیل شوې دي. د فوټبال سیالۍ البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدغه مټال فرانس شتیوي ټیمونه کشته کې ډیوا پشکی واما وایګل کوانتوایګل کانتیوا ټیمونه به لوبې کوي او دا لوبې تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبې کې به ګلوپی پشکی به مسابقې پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته ورسیږي. او همدې ګڼډې خنې ولې ټیمونه او سپې مسابقې ډېر ښه روان دي. نن مسابقې کې به مټال وکولو شي شش پر دوه او امر ټیم ته شکست ورکړي.
رحمت الله د برګ مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وایي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک للارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زمونږ لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، اوزلوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یو خپل مینوال لري. د خپل لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورزي او له لوبو خوند اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس په د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. دغه نجونې چې ډیری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته وویل د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه رازیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر یې زیاتی. رازیه زیاتوي چې ښوونکې نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکې پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سیم کې والا ما چې طالبان رااله را موږ په سی وخت او تاسو غټه نه یاست تاسو پای چې په کور کې شین تاسو ته شي زنه معلمانه پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه معلمانه ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې دي. اوس ما ورته دلته شزنه کورس پیل سو کاغه کوشت کې زه اوس بیرته درس وایم. په یوه مکتب شروع سي ښځینه معلمانه راته راسي موږ ته ټولې پسې واخیستلې چې څه ولې په شپږم سیم څلورم سیم په دوهم سیم کې مې ولې په اول سیم کې مې کوشت پسې واخیستل.
ګلالۍ او فوزیا د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی دواړه 15 کاله عمر لري. دوی وای په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له شونځي وایستل شوې. دوی د خپل شونځي څخه د ایستل شو دغه ډول انجونو شمیر شاوخوا سل تنه یادوي.
د موږ کشران په غسه په کې پرېښې دي خو موږ غټان انجونو ته ځاګ دا کنه لري چې راسي نو موږ دا غشتن اسلامي مال سره د زمي مکتبونه برتره تل کې چې موږ خپل انده جوړ کړو چې په واره باندې کې ډاکټر سره خپل یو د خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکړي بعد موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې نو دا غشتنه موږ ته زمي مکتبونه راتلې لکه
بېدې سګم بلایمش د سیم بس ګر دراوي سه ولاري سي بلاتي ست مكتب نه وي نو مشته به خمش کلات پیدا کړی چې کومشته یو څه دغه وس چې مش به خپل مکتب ته زو موږ اوس ته مکتب سه وتلې نه مو پرېږدې مکتب
بلخوا د کندهار وسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجونی شونځوي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وايي طالب چارواکي دي کلتوريستونز نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د انجونو د زده کړو په لوي دي او غواړي په خپل شزینه اولادونو زده کړی وکړي.
په سرګونو او زرګونو جونې مظاهره کوي او اکثر عملونه سرګندوي. په خوا هم په ساراو کې ځینو خلکو شوز د پاره یا د خپل جون د پاره تعلیم نه خوښاوه ځنو بیا خوښاوه دا مسله جبري نه و اختیاري و په شهرونو کې ډیر خلک خپل لوني مکتبو ته اچولې دا غوړو بیا ډاکټرانی سولې او دا زموږ د شوز د پاره ښه خدمت کاوه معلمانی سولې زموږ د خلکو د پاره ښه خدمت کاوه.
په این وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنی چارواکي هم نه چي د لوړو ملرونکو جنې د کښته ټولګوي څخه ایستل سوي او کورونو تاسوول سوي دي. د کندهار د پوهنی رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي وای د لوړو ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د غنجونی هم بیر تخپل زده کړی پیل کړی.
نو دا چې کوم جنې د معتلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي نو هغه خبره تر اوسه پوری معتله ده ان شاء الله نوې هدایت سترګي پلاري شزینه شول کې هم یو همدغه مشکل دی او البته بیا هم تقریبا رقم ضروري شان چې دی هغه په کې ده لایسي په چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شول کې هم شمیا یاري او شفقار کوشزي او دغه رقم تجربه کار او استادان به ان شاء الله پیدا شي او البته کمشتي وی
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان وکمن سوي نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګي لوړ د شجنز د کوونکو پر مخ شونځي تړل سوي بلکې د شزو پر فعالیتونو هم بندیز لګول سوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم اوس په وطنو کې خل خلګو څخه خوشاله دودونه او ساتیرې اخیستل شوې دي. هغه نشي کولای چې ډولونه ووهي اتړونه واچوي او خپل ادب لار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په وطنو کې د خوشاله ډیر څه لاله سور کړی او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقي سندري وای. نور حالې په دې راپور کې واوري.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول سوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډولسته خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلی دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بیډنګ ډونګ تیر کړي. نو مطلق یو مخ ټک نه دی لویدلی، هدي عقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخل ور سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوښي وي د چا زوی به پیدا سوی، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و. نو دغه د کلي ځوانان دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت و ساتېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانانو مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
هم درنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته یې azadi.com دا واوري وګوري او ولولي. هم درنګ تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونې په ټویټر، فیسبوک، انستګرام او یوټیوب کې تعقیب کړئ. اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونو
محمد ولید شمند ولایت کې چې یو سوالي سره خبر سره کوم وروره وښتنه مو ځکه د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه داور رسمي چې ولله وکړه چې موږ د سی پازګه د وروره کوم په 200 متره دی د سی یو ولار نه چې په دې شو راغونې څنګه په دوی وو کچې موږ شته چې دا کوم دغه ځنه پیغام نشه کړی.
سلام علیکم زه د یلمن ولایت مرکز لشکرګاه څخه خبر کوم. دغه کوم خبرې چې روان دي وروره هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي. نه سنانه ورسره ستنه پولیس یې ورسره ستان لوی لوی شری نیولې ده چې څو کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي د دوی پر ځای ماته د شرم احساس لري. چا کفار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپې ولې ولکه دغه کارونه کول کمنډو یې هم به ورسره وه د جزو عزت او ابرو یې ساتل. مګر دوی په ونه خو لوی لوی ژوري ده جزو کالي تر لاړې د خیره. چا سړی وایي دا بالکل درواغ وایي. طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یوه خبر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11 سلروشت دو سو یو شمیر بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس سلروشت دو سو یو
په دوی منیمه کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو چې زموږ همکاران به تاسو ته وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې ورزو خبرونو ته لنډ خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ځل بیا د افغانستان د بشري اضطراري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه ادارې د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان د شپږو هغو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت څخه وژغورل شي. د ملګرو ملتونو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون چهارشنبه د سپتمبر په 21مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په اویاومه غونډه کې په نیویارک کې د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د نمړنیو بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جو بایدن وویل بشري حقونه د هغه هر څه بنسټ دي چې غواړو لاسته یې راوړو. ښاغلی بایدن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب پر پیاوړي کولو، د ایډز او ساري ناروغیو د مخنیوي او اقلیمي بدلون په وړاندې پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزا وضع کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بې شرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. او په روسیې کې پرونی وزد مظاهره وروسته ل 1300 ډیر کسان توقیف شوی دي. د روسیې پاته در شوخارونه کې پرون دغه مظاهره وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمین مسکو او بل لوی ښار سن پټرزبورګ کې توقیف شوی دي.
مخکخه خزی
درندستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی کال پوره شو چې د طالبانو د حکومت له خوا شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجنونو ته خوندې ته د تاګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې یو کال کې په کور دننه او بهر غبرګونونه وښودل شول. رسنیو ګڼ راپورونه خپاره کړل. انجنونو او کورنۍ غوښتنه وکړه چې دوی ته د لیک لوست اجازه ورکړل شي، خو د طالبان حکومت دا موضوع دومره جدي ونه نیوله. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنی دي لیکواله او د کابل خویندو د شورا استازي ریحانه وردک، بل میلمنه مو لیکواله مدني فعاله او ژورنالیسته مریم هوتک ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
خبرونه ټول اوریدونکو ته هم ده چې د خبرونه بل میلمنه ته هم ښه راغلاست.
اغلی وردک
کور ودان هغه د مسل سلامونه او د دې ګران قوم تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. راځو خبرونه پیلو. په پایل کې اغلی ورداک درته وایي چې پوره یو کال تیر شو، ولی د طالبان حکومت لشپګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته خوندي ته د تګ اجازه ورنکړه.
په ټول کې باید ووایو چې دا نور یو چالش افغان حکومت ته نه دی. نړیواله باید هغه توجه چې افغان خویندو لپاره افغان ښځو لپاره کړی وای. متاسفانه په هغه سطحه چې باید د نړیواله حمایت لرلی نه دي شوي. تر اوسه د طالبانو سره نرم تعامل په ډېر سسته کچه باندې مختص دي. کې ته په دې باندې تحریمونه لسته ډېر وای. ستونزې د خلکو د عدالت نه دي. موږ تاسو شاهدان یو. موږ خویندې ډېر علاقه مندې لري چې د ښوونځیو دروازې د مخ پرانستل شي. خو متاسفانه دوی په دې ډګر کې یوازې پرېښودل شوې ده. د ولس غږ دومره تاثیرګذار نه و. اوس داسې شوی ده چې موږ تاسو رسنۍ د دې د کوښښ لاندې دی. متاسفانه ازادي بیان چې موږ تاسو اې آی ته وښیل موږ تاسو په دفتر کې نه دی.
او د خلکو د ادرس زموږ د معرف وزیر پاسي کې د خلکو د ادرس غږیږي. دا وایي چې خلک خپل نه غواړي چې مکتب نه خلاص شي د نجونو پر مخ. چې برعکس موږ ستاسو د جنوبي ولایت خلک پاسي د غږی اوچت کړل چې زموږ خویندې تعلیم ته پرېږدئ، زموږ لورانې تعلیم ته پرېږدئ. خو بیا هم ستونزه اصلي ستونزه څه ده چې افغان ښځې افغان نجونې په دې ډګر کې یوازې پرېښودلی شو. هر څوک خپل پر منفات باندې غږیږي. دا یو ځینې فکر ده چې په ورځ تېرېدو سره د افغان ټولنې څخه دی حق
وړاندې تر دې چې د اغلې هوتک نظر هم په دې اکله واخلو. اوریدونکو ته به د واتس اپ شمیره اعلان کوچ دوی کولی سي د واتس اپ په دې شمیره مونږ ته زنګ را وهي هم د اوس او خبرونه سره خپل نظر شریک کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. درنو اوریدونکو تاسو غوښتنه کوي چې مونږ ته زنګ را وهي او خپل نظر را سره شریک کړئ. البته ځانګړي غوښتنه له درنو میرمنو څخه کوو. دا د تاسو خپل خبرونه ده او تاسو کولی سئ چې خپل غږ لامدې لارې ټول نړۍ ته ورسوي. اغلی هوتاک، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو. د تاسو په نظر له یو کال وروسته بیا هم طالبانو په خپله ژمنه وعده ونه کړه د نجونو ښوونځي پرانستل، البته له شپږم ټولګي څخه پورته؟ تاسو څه فکر کوئ، ولې دا کار وکړه؟
مقصد د البته نن سبا کې د افغان میرمنو د افغان نجونو د افغانستان د نسبه کې هغه تصویر راتلونکي چې باید غمه یې وخوړل شي. اول یې کچیر علت راته چې مثلا علتونه یې په کوم علتونو باندې ښوونځي تړلې پاتې شوي دي. زه یې که په علت باندې خبرې وکړم نو دا به خبره نه وي، ځکه چې خپله طالبان تر اوسه په دې نه پوهېږي چې دوی بالاخره د کوم منطقي د کوم قانع کوونکي دلیل پاسات باندې ښوونځي تړلي دي. کله په خپله دوی ونه پوهېږي چې دوی بالاخره د کوم دلیل پاسات باندې ښوونځي تړلي، ولې نه غواړي خلاص شي؟ ټول یې وخوله نه دي، ټول یو نظر نه دي، ټول هم فکر نه دي. نو موږ نه شو کولی چې اوس یو علت ورته له ځانه څخه وټاکو وایي چې طالبان د دغه علت پاساس باندې نه غواړي د نجونو ښوونځي پیل کړي. مثلا نجونې نورې زده کړې وکړي. په طالبانو کښې هم ډول ډول اشخاص دي. مثلا زبیلا مجاهد وایي چې که چېرې زما په خوښه وایي ما به له مخکې نه ښوونځي پرانستي وایي. همداسې ځینې نور چارواکي دي چې که چېرې زمونږ په خوښه ولی نو مونږ به هېڅکله د ښوونځي دروازې نه وای تړلې. ولې بېرته د پوهنې وزارت وزیر راځي وایي چې یعنی دوی ګڼ شمېر دلایل وړاندې کړي دي. کله وایي چې خپله د افغانستان خلک غړي نه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کښې دوی نجونې زده کړې وکړي. خو د حیرانتا خبره دا ده، هغه مهال چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا بد وضعیت کښې و، جنګي حالت و، تروري حالت و، خلک د خپلو لوڼو د خپلو خویندو د زده کړو مخالفت ونه کړ. هغوی یې په هماغه وضعیت کښې په هماغه بدو شرایطو کښې چې یو خوا جنګ و، بل خوا اقتصادي فقر و، یا یې هم خپلې لوڼې، خپلې لورانې، خپلې خویندې ښوونځیو ته لېږلې دي زده کړو لپاره. ولې نن سبا کښې چې خپله د امارت په وینا باندې په افغانستان کښې د هر پرمختګ لپاره کامله زمینه برابره ده، امنیت شته، څوک چاته ګواښ نه شي پېښولی، ولې ښوونځي تړلي دي؟ بیا هم پوښتنه هغه ده چې دوی ته راضي کېږي؟ او که چېرې دوی وایي چې شرایط نه دي برابر، د دوی په حاکمیت کښې، د دوی په سلطنت کښې، د دوی په امنیت کښې، ولې باید یوه مېرمنه دومره ناخوندي واوسي چې حتی هغه ولې شي کولی؟ هغه تحصیل چې د هغې حق ده، هغه حق الله پاک هغې ته ورکړی ده، تا په هغې باندې فرسه ولې